ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ಮನು ಅವರೇ ದುಂಕುದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ಪರಿಡಿಯೋದಾದ ಯಕ್ಷಂ ಬೇ ಐತವಾರ ಬ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ವಜರ ಒಲ ಸಮದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಏದಿರ್ ಸಮನೆ ಠರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕದ ಮಹಾಲ್ ದ ಮಾಖಸ್ತಾನ್ ನಹ ಬಜೀದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಅಥನಿಮಿ ಅವದುಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಸಹಾರ ಈ ಓಲಸ್ ಬಜೆ ಸವಿದಿ ಅಖಬರವಾನ ಅವಳಿಕೂ ಕಿಸ್ ತಾಸು ಕುರ್ಬಾನೆ ಯೂಸ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್ ತಾಸ್ತ ಅಖಬರವಾನ ಕಿ ಯವರ ಬ್ಯಾದ ಖಬರು ಲಂಡೇಸ್ ಬ್ರಾಂದಿ ಕವು ಖುವಾಶ್ ಸೇವಲ್ ದ ಖಬರು ನು ಸಟ್ಟ ಕುಥಾ
د افغانستان په ختیځ نګرهار ولایت کې چارواکي وایي مرکزی شهر جلال آباد ته نږدې په یوه جنازه کې د ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
تقریبا د اول سب دویم سب دغه ټول یو ژوندې پاتې نو شو ټول شهیدان او چا صاحب راوتلي او چم څوک داسې شوي چې بيخي سوځېدلي و.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی حکومت د تندره واده لې جماعتو د واده مشر افس سید سیاسي بیرته دراوستلو مخالفت کوي او زیاتوي په دې اړه پارلیمان کې ښکارا بحث پکار دی. سړونکو جمیل چترالی وای
او دې سره به مزید زموږ راتلونکي نسل د ترخګرې ښکار کېدو یره ده. نو ریاست کې داسې قسم حرکتونه شروع په داسې ګڼه دي چې په مستقبل کې د دنیا په فورمز کې لکه یو ناسور
او د ایران په مشهد شهر کې راپورته شوی احتجاجونه تر سر شرط ایران پورې رسیدلی. ایرانی چارواکي وایي دغه احتجاجونو کې د خارجي عناصرو او د تکفیری ډلو لاس دی. د مظاهرو په مهال د پولیسو سره په نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي.
اواز د خبرونو تفصیلات.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي مرکزی شهر جلال آباد ته نږدې د جنازې په مراسمو کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی خبریالانو ته ویلي دا پیښه د بهسودو د ولسوالۍ د مقام خان په سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې بریدګر د هسکې مینې د پخواني ولسوال حاجي ګل ولي په جنازه کې دننه ځان ته چاودنه ورکړه. د پیښې مسؤلیت تر دې اوسمهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی دا غو حکومت د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول سوی د پاکستان تندر ویډلې جماعت دا و مشر افس سعید سیاسي بیرته د راتلو مخالفت کوي او وایي چې باید په دې اړه واد په پارلیمان کې په ډاډه او ښکاره خبري وسی. یو ځایي ټلویزیون سره مرکه کې د واد دفاع وزیر وینا وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په انتخابي کمیشن کې د افس سعید د ملي مسلم لیگ د یو سیاسي ګوند په څیر د اندراج مخالفت کړی و. پاکستان کې سیاسي مشران او سړونکي هم د تندر وډلو په فعالیتونو نیوکې کوي. د مرکزی حکومت د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویره لري چې امریکا د افس سعید په ضد هم هغه ډول کاروایی کولی سي څنګه سي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ضد د پاکستان په ابټ آباد ښار کې کړې وه.
د ایران د کورنیو چارو وزیر هغه خلکو ته خبرداری ورکړی چې اړیګړي جوړوي او قانون په لاس کې اخلي او وایي دغه خلک به د خپل رویې په خپله ذمه واروي. دا له هغه وروسته چې ایران کې په درېیم ورځ هم په زرهاو کسانو د حکومت ضد لاریون کړی و. د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن رحمانی نن د یکشنبې په ورځ حکومتي ټلویزیون باندې یو بیان کې ویلي چې د ویرې او د ترګرۍ په ضد به اقدام کوي. د لاریون په مهال د شنبې په ورځ لوېدیځ شرګوټي درود کې دوه کسان وژل شوي دي. د ایف پی خبري اداره وایي موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ هم د لږ وخت لپاره بند کړل شوي وو. یو بل ایرانی چارواکي حبیب الله خوجستی پور ویلي دغه مظاهرو او احتجاجونو کې غیر ملکي ایجنټان او تکفیری ډلې لاس لري.
د یو شمیر هوادونو فوزي او استخباراتي چارواکي وایي په شام او عراق کې تندر وډلې د شمادي سره مخ ته خو دغه ډله لا اوس هم په مکمله توګه ختم نه ده او دا یو خطر دی. د امریکا د دفاع سیکرټري جیمټز د جمعې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي جنگ لا تر دا دمه ختم نه دی او دوی به هم د داعش ډلې تندروا په هدف کولو ته دوام ورکوي.
جنوبی کوریا نن د یکشنبې په ورځ اعلان کړی یوه بله داسې بیړۍ یې نیولې چې ور باندې ګمان کېږي شمالي کوریا ته یې تیل لږدول او د نړیوال بندیزونو څخه یې سرغړونه کوله. د ایف پی خبري اداره وایي کوټي نومې دغه بیړۍ چې د پاناما بیرغ ور باندې دی دوه هفته وړاندې د پیانګچیک له بندر څخه نیول شوی. او په کینیا کې چارواکي وایي د هیواد په مرکزی برخه کې د ټرافیک په یو تصادفي پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د ایف پی خبري ادارې د ځایي مامورینو لخوا ویلي پیښه په ناکورو لوی سړک هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سوارلیو څخه ډک یو بس مخامخ روان یو ټرک سره ټکر شو. په کینیا کې د سره صلیب اداره وایي دغه پیښه کې 13 نور کسان ژوبل هم دي.
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل او سم وخت ساوی دی د خبرونی پښتون استوري او نن به دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بارکوال صاحب میخیل ستړي مسي
مننه کاکړ صاحب ډیر مننه
کور ودان نو څنګه دې ته تنقید دی که غزلې دي سندرې دي
نو دا خبرونه څنګه چې تاسو په ورځ موږ همکار نه هیڅ هر ما کوي اکثره چې دانسته نو په دې کې موږ د تنقید پر ځای پر نور ادبي موضوعاتو خبرې کوو او په دې خبرونه کې به ملمانم را سره وي
ډیر ښه خبره ده برکول صاحب او ښه خبرونه په زړه پوری خبرونه درته غواړو
ډیر مننه
او ښه وخت هم درته غواړو
کور ودان تاسو ښه ورځ غواړم
تاسو ملمنو ته شراغلای
مننه ګران اوریدونکو تاسو د پښتانه ستوري خبرونه ته غوړی یاست د وی او ای ډیوا د په دې خبرونه کې به زه بارکوال میخیل ستاسو کوربایم څنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه چې په دې خبرونه کې اکثر پر تنقید باندې خبرې کیږي خو څنګه چې زموږ همکار نه هیڅ سهار نسته نو موږ به هڅه وکړو چې له ادب سر تړلو پر نورو موضوعاتو خبرې وکړو تاسو کولای شئ موږ ته په خبرونه کې ټلیفون هم وکړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403 شمیره یو ځل بیا له ځانه سره وساتئ 001-202-205-0403 په دې خبرونه کې به له موږ سره دوه تنه میلمانه وي چې یو نعمت الله صدیقی دی دی به له افغانستانه له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او بل میلمه مو ځوان شاعر رحمت زلمی مندوخیل دی او دی به له جنوبي پښتونخوا له ژوب سیمې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي په پیل کې خپلو دواړو میلمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم ساسمنانه چې مشتوم وخت راکړ ګران اوریدونکو موږ به هڅه کوو چې په دې خبرونه کې پر پښتو مجلو خبرې وکړو چې آیا پښتو مجلې اوس په څه حال کې دي پښتو مجلو د شاعرانو او ادیبانو پر روزنه کې څومره رول ترسره کړی دی اوس پښتو مجلې په څه حال کې دي چاپیږي نه چاپیږي لوستونکي لري که لوستونکي کم شوي دي او د دې ترڅنګ به د ادبي ټولنو پر فعالیت باندې هم له تاسو سره خبرې کوو او په دې خبرونه کې به تاسو سندرې هم واوري خو اول به پایل له ښاغلي نعمت الله صدیقی وکړو نعمت الله صدیقی په جلال آباد کې د جرس مجلې مرستیال مدیر هم د جرس مجله په لسګونو کلونو مخکې له کراچي ښار څخه پایل سو هلته مسؤول مدیر یا چیف ایډیټر د پښتو نومیالی کیسه لیکوال ښاغلی طاهر افریدی و چې دا وخت د روغی پر بستر پروت موږ د د شت صحت لپاره دعا کوو او د دغه مجلې په لسګونو غنی هلته چاپ شو او بیا څو کال بند و خو اوس بیا یو ځل بیا په جلال آباد کې د پښتو د نومیالی لیکوال درانه استاد آصف سمیم په مسول مدیریت پیل شوی ده چې لومړی غنی تازه په دغه ورځو کې چاپ راوتلې ده ښاغلی نعمت الله صدیقی ورسره مرستیال مدیر دی صدیقی صاحب له تاسو به را پیل کړو چې آیا د مجلې دغه نوې تجربه مو څنګه وه او څه فکر کوئ چې آیا د پښتو مجلو رول ته په کوم نظر ګورئ چې د لیکوالو یا د عامو لوستونکو په روزنه کې د مجلو رول څنګه ارزوئ
ډیره مننه کوم یا خیل صاحب تاسو ته او د دیور راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هیله وړاندې کوم پس له سلامه یا خیل صاحب درس مجله موږ پر یو امید باندې پیل کړی دی پر هغه امید چې لزګونه کاله طاهر افریدی صاحب پر دې هغه د فکری او مانوي خوارځواکۍ پر حال کې چې د چاپوله او خپرولای یو امید یو فکر سره خپرولای نو په داسې یو امید مو پیل کړی دی له جلال آباد څخه او ظاهر خبره ده چې د مجلو رول او نقش او دا اوس وخت کې نهایتا اړتیا ده اړتیا په دې معنی چې دلته اوس تقریبا مجلې پرست حساب دي خصوصا دغه ادبي مجلې چې دي دا هم په دې ورستیو کې د کتاب یا د سوشل میډیا پر اټک سره کمزوري شوي دي او يا نهایتا په چپ بدري دي دي نو په دې اساس باندې مونږ وګڼل چې د جرس مجله چې یو ادبي مجله وا او تقریبا چې په ادبي او فرهنګي حوزه کې یو نقش درلود او دغه خلاف اساس باندې مونږ او سمیم صاحب او استاد سمیم صاحب په مدیریت کې مدغه رساله بیرته پر همدې موخه او تکل باندې پیل کړه چې کچیر دغه فکری او ادبي یا ذوقي خلا پیدا کړی شو.
صدیقی صاحب تاسو پوهیږئ چې څو کال وړاندې چې دغه ټولنیز رسنۍ یا ویبپاڼې لا دومره فعال نه وي د لیکوالو یا د نورو لوستونکو د مطالعې یوازینۍ سرچینه هم دغه مجلې وي، څه فکر کوئ په اوس وخت کې چې ټولنیز رسنۍ او یا ویبپاڼې دومره مشهورې شوي دي او چې د خلکو ورځنۍ مطالعه ټول په همدغو کې وي، په داسې وخت کې به د مجلو لوستونکي څومره وی فکر کوي چې مجلې به بیا هم خپل لوستونکي ولري؟
مې خپل څه زما چې څومره د سوشل میډیا په فکر خبره کول لګښت هم دی، خو بیا هم ټولنیز رسنۍ چې دی فیسبوک دا او یا د غویټ سیدونه دی یا انلاین مطالعه چې څومره دی په دې بابل اکثر فکر دا دی چې دغه ډول مطالعه لستونکي سړي کوي یو ډول ستړیا لري. دوم خبره دا ده چې دا د سنجیده مطالعه ځای نه دی، دا د انټرنیټ یا د فیسبوک د مخپان یا د مخامخ چې د انټرنیټ یا د شیشې په ذریعه سړي کیږي. که څه هم دا خبره به ډیره موثقه نه وي، خو بیا هم پر دغه سیاو فعال وخت کې د د د د انټرنیټ یا د فیسبوک یا د ریپانو پر مطالعه باندې د مجلې مقایسه چې څنګه د مجلې لسونکو وی انو دی، خو زه چې څومره فکر کوم د سنجیده لسونکو لپاره مجله په خو هم یو اهمیت لري او اوس یې هم لري. مونږ چې درس مجله پیل کړه زموږ د امید او فکر نه وو چې تقریبا دغه د زرو غنو په خو او شاو کې به زموږ مجله دومره تود هر کلی سره مخ کیږي. درس رساله تقریبا په افغانستان کې د پونتونونو د اکاډمۍ د استادانو د ادب د محصلینو او د طالب علمانو لخوا په تود هر کلی سره مخ شوی او تقریبا زیاته برخه رساله هغه د مارکیټ په حساب سره چې پلورل شوی دی. نو تر دې اندازه لګولی شو چې جرس یا د جرس په څیر نور ادبي او فرهنګي رسالې او مجلې په معنوي لحاظ چې یا په فرهنګي لحاظ چې څومره قوي وي هغومره سنجیده او قوي لوستونکي لري، او په دې باب له زه فکر کوم چې مارکیټ لا ښه دی او لوستونکي لري.
مننه صدیقی صاحب له مجلې سره پر اړوندو مسایلو به وروسته هم بیا خبرې وکړو. زلمی صاحب تاسو ته به راسم. رحمت زلمی د ژوب اوسیدونکی دی چې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده. زلمی صاحب تاسو د ویش لیکوال ادبي ټولنې مشر یاست، د مجلو غوندې ادبي ټولنې هم د ځوانو لیکوالو او شاعرانو پر روزلو کې مهم نقش ترسره کوي، کدا راته وایي چې آیا ویش لیکوال هلته په ژوب کې یا په شاوخوا سیمو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي؟ ځوانان ستاسې غونډو ته راځي، ګډون پکې کوي که څنګه؟
ډېره مننه محترم بارکوال صاحب، ستا استاد ادارې دیو رادیو اول خو زه تا ته مبارکي وایم چې تا دیو رادیو جوان کړل، او بیا خاص کار تا چې دی همیشه هغه خلکو ته چې هغه ادب سره تړون لري هغه ته د موقع ورکړې ده. نو را به سو د خپل سوال د جواب و طرف ته، زه د ویش لیکوال ټولنې صدر یم. موږ خو په خپل وخت کې دا یو شی جج کړی دی چې موږ د ویش لیکوال فورم ځخه، چونکې داسې ځوانان راوځي، هغه ځوانان دننه یو لاوه لري مګر هغه د اظهار لپاره یو فورم نه لري. دلته د اظهار لپاره موږ دوی ته فورم ورکو. زموږ ټولنه چې ده هغه تقریبا په دې خپل فعالیتونو کې تنقیدي ناستې لري، په دې کې چې دوی هغه کې مختلف اړخونه وي، د ادب صنفونه وي لکه نثر، لکه افسانه، لکه ناول، لکه غزل، پر دې باندې چې دوی خپل دوی هغه ناستې وکړي. په دې کې موږ په وار وار باندې چې دوی خپلې میاشتنۍ ناستې دې ته ځانګړې کړي وي، کله چې دوی هغه ته افسانې ته یو ناسته ورکړو، کله چې دوی معنی فراغه باندې داسې مشران او غواړو داسې فوهان او غواړو چې هغه موږ ته پر غزل باندې لیکچر راکړي، یا داسې فوهان وي چې هغه پر ناول باندې لیکچر راکړي، نو د دغو ناستو د دې فعالیتونو په برکت باندې چې نن موږ ګورو هغه ځوانان چې 15 کاله لمخه به چا افسانه نه سو لیکلی، هغه نن دې ځای ته راغلی دي چې هغه افسانه هم لیکلی شي. داسې ځوانان زه لرم چې هغه تر دې لمخه چې دی ناول ګر سر پیژندلی، نن یې ناولونه لیکلي دي بشپړه. نو د دې ټولنو ډېر لوی فائدې شته. او بل خبره دا ده چونکه موږ په یو داسې وطن کې یو، په یو محکوم وطن کې یو، دلته هغه د حکومت یا د ریاست له طرفه چې دوی موږ ته هغه فرچینچانې نشته چې کوم معنا په نورو وطنونو کې وچا ته حاصل وي د ادب او خلکو ته، موږ د هر څه چې دوی په خپل کومک په خپل جیب باندې کوو. زه د خپل ټولنې له طرفه زه مقصد چې موږ کوم دفتر دی یا کوم آفیس دی، دا زموږ د دې ځوانانو په جیب باندې د دې کرایا ورکوو، مګر کوشش دا وي چې د دې ټولنو چې کوم فیوزات یا د دې ټولنو چې کومې ګټې دي چې د یو عام لیکوال یا د ځوان لیکوال پر ژوند باندې څومره اغیز لري، هغه زه د ځان یو مثال در کوم چې زه لنن زه خیولس یا 15 کاله لمخه یو ډیر وړوکی شاعر وم، په غزل نه پوهېدم. نن ما په خپل په دې صنف کې تقریبا 4 کتابونه چاپ کړي دي چې په دې کې 2 ایوارډونه اخیستي دي. هغه هم زموږ چې کوم استادان وو د هغو په برکت د دې ټولنو په برکت مقصد موږ تر دې ځای را ورسېدو چې نن معنی د کتابونو لیکونکي یو، لیکوالان یو. نو د دې مقصد مې د غرض مې دا دی چې د دې ټولنو اثر چې دی د یو عام لیکوال پر ژوند باندې بیخي ډېر اغېز لري.
زلمی صاحب، ادبي ټولنې معمولا داسې وي چې دوی کله کله ځینې خپلې خپرونې هم کوي. تاسې د ویش لیکوال ادبي ټولنې لخوا کومه ویبپاڼه یا مجله لري یو یا نیت لري چې په راتلونکي کې ولري؟
محترم برافال صاحب، نیت خو بیخي ډېر غټ دی. کوشش کوو، هڅه کوو چې خپل مقصد یو مجله چې د ځانګړي کو، مګر تاسو ته ښه معلومه ده چې مجله رایستل اول ځل چندانی ګران کار نه دی، مګر د مجلې چلول چې دی پر مخ باندې ادامه ورکول د لږ ګران کار دی. نو مجله چونکه موږ ولې د لږ زموږ په سیمه کې راووتلې چې مقصد پاغه کې تاسو ته ښه معلومات ستاسو پاغه کې ډېرې مجلې چې دی هغه ونه چلې دي او په منځ کې بندي شوې. خدا ټیم د فرشتو اکیډمي له طرفه زخه چې دی لیکنه مجله چاپیږي، زما په خیال زموږ په سیمه کې یو خال چې محمود ایا صاحب چاپي، نورې داسې مجلې نشته چې هغه مقصد چاپ شي. نو کوشش کوو چې موږ د خپلې ټولنې له طرفه په آینده کې مجله وچلو. او لکه څنګه چې زموږ ستا په دې پروګرام کې میلمه وویل، اشاره ورته وکړه د جرس د رسالې وخواته، بل کزه دا خبره زیاته کوم چې د مجلو معمولی قدر اهمیت چې دی د سوشل میډیا چې هغه فیسبوک دی، هغه ګوګل دی، هغه چې دی یوټیوب دی، دا هغه لوجی مجلو چې دی اثر هم لیدلی دی. چونکه نن یو ادیب چې دی خپل تند د دې سوشل میډیا د دې سرچینو لاړخه چې دی خپل تند ماتي، خو زما د خبرې مقصد دا نه دی چې اهمیت د دې شي نسته، اهمیت بالکل ستا، مګر د مجلې چلول د هغه لپاره پانګه او اقتصاد برابرول او هغه همیشه جاری ساتل زما په خیال یو ډیر منظم تحریک یا منظم دغه غواړي چې هغه زما په خیال باندې لکه لیکنه چې چاپیږي هغه هم د ریاست یا د پښتو اکیډمۍ چې کوم د سرکار د حکومت لخوا کې پیسې دي په دې وجه باندې چې دی هغه په منظم توګه چاپیږي. نو کوشش کوو چې پاینده کې موږ خپل ټولنه موږ دا چې خپل کار روان دي خپل ټولنه موږ خبره کړې ده چې هغه موږ له سرکار سره چې دی هغه ريجستر کو. نو چر کله ريجستر سواله د هغه به موږ ته سالانه خپل ګران شاکي وي، نو کوشش وکړو چې بیا خپل مجله چاپي.
صحیح ګران اوریدونکو، تاسو د پښتانه ستوري ادبي خبرونه ته غوږ یاست. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. که ممکنه وه په خبرونه کې له میلمنو څخه پر ټاکلو موضوعاتو پوښتنې وکړئ، او که نه وي نن د کال ورستۍ ورځ ده، کولای شئ چې د خپل تیر سوي کال یا د راتلونکي کال په اړه راته ووایئ چې په راتلونکي کال کې خصوصا د ژبې او ادب په برخه کې څه کول غواړئ، نو موږ ته په خبرونه کې ټلیفون وکړئ. صدیقي صاحب، لکه څنګه چې زلمی صاحب یادونه وکړه چې پښتو مجلې چې کله هم راوتلې دي اکثره مجلې چې بیرته تړل سوي دي او بې وخته تړل سوي دي، یو علت مالي ستونزې وي، نو کدار ته وای چې د جرس مجلې مالی سرچینه مڅ ده چې جرس خو به خدای مکړه بیا تر څو غنو ورستغه بندیج نه
بل بارکوال صاحب زلمی صاحب چې کومه خبره وکړه دا واقعیت دی یعنی ګمان نه دی او نه خیال دی دا چې اکثر شوی دی چې مجلې کله چې د مجلې د خبرنیزو ارګانونو څخه خبريږي نو لومړی مجلې لومړی هم وي او اخیرنۍ هم وي نو دا څنګه او دا واقعیتونه شته مګر په دې ورسته کې مونږ ګورو چې د مطالعې تمایل زیات شوی دی په مجموع کې او دغه مجموعي تمایل دې تلار کړی دی چې کڅوک په پښتو کې خصوصا د خبرې د افغانستان په برخه کې کوم دلته موږ صورتحال داسې دی چې کای خبرنیز ارګان زر ټوکا کې کتاب او یا رساله مجله یا بل کوم څه خبروي نو دغه زر ټوکا چې دی دا د چاپ په حساب سره بيخي نهایت یو 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 کم شای دی یعنی په دومره تعداد کې دلته یو ډیر کیفیت کتاب هم خرڅېدلی شي چې هغه هیڅ په اصطلاح معیار ونه لري نو زه وایم چې په دې ورسته کې چې کوم د کتابونو تمایل دی د مطالعې خواته د لوستنې خواته دغه کلچر موږ ته برابر کړی و چې دغه کتاب وپلورو په بازار کې او دغه کتاب پلورنې څخه بیرته هغه څه ترلاسه کړو کوم چې موږ پر کتاب باندې لګولې وي د چاپ د لګښت په برخه کې جرس رساله خو تر اوسه پورې داسې کوم فند نه لري البته زموږ لومړنۍ فیصله دا و چې موږ به جرس رساله جرس مجلبه د خپل د دیږي د چاپ د لګښت او د دې د پلورنې څخه ترلاسه کوي نو همدا اله او توقع چې موږ دغه رساله د مختلف ولایتونو پونتونونو او د ادب دوستانو منوالو ته لګلې وا او غوښته مو د بیلابیلو دوکانونو د رسونو او د پونتونونو لاره ماسینونو ته ورسوله او دغه کم ریټ شو یا مصرف چې پیراغله او همدغه یو موزون ریټ مو ورته ولګو د لسونکو لپاره یا د اخیستونکو لپاره نو هغه و چې موږ په دې متعقین شوی یو چې زموږ رساله خپل سر پوره کړی دی او ان شاء الله چې دومره سر پوره کړی دی چې جرس بیرته نشي خط کېدلی او ان شاء الله تر اوسه دا امید او هیله راکړی دی چې جرس به موږ په اصطلاح چې په ایډوانسو کې په اصطلاح چې خپرو او چاپ یې آماده یو
مننه ډیر مننه یو اوریدونکو خبرونه تر راغله دی نیم تاثیر له برشور سیمې زنګ وهلی دی تاثیر صاحب په خبرونه کې هرکلی درته وایي
خیر دنه شپس برکوس تاسو ته لیمه
خیر وځ
نو مې خاص ته خبرونه کار کولای وایو
ډیر مننه
نن دا چې د مجلو په اړه باندې چې دا د ستوري زنو یو له سویل په څون خبر غالبا نه منګر هر دي
او بالکل
چې دې لکه چې نو د صبح سره باندې زما دا خیال دی چې د مجلو د ادب په خبرولو کې ډیر مهم کردار دی هغه په دې سبب چې دا زموږ غونډې د ادب ولستونکو د پاره کچیر یو کتاب راوخو چې هغه د نثر هغه کې یا ناول یا افسانې یا نور څه تحقیقي مواد دي کتاب راوخو چې هغه د شاعرۍ وي نو هغه یو موضوع باندې خبر روانه یا په یو سنت باندې خبر روانه د مجلې خوبي او بهتري ما په خیال ده چې هغه کې مختلف بیلابیل صنفونه موجود دي داغه چې ډېر خواندې کنه هغه د ادب لوستونکو د پاره د استاد کردار ادا کوي او دلته د مجلې کتاب چاپولو په وخت باندې د هر چا خپل خوښه د ارتک پکې ورکوي هغه ور کولای شي ولی زه د ملکیت دې د خوشي ده چیرې چې د مجلې ځای راشي د مجلې مدیر دا وس کوي چې هغه کې دا چې معیاري شي چاپ کی چې هغه سبا د مجلې د بدنامۍ ذریعہ نه وګرځي نو ځکه زه دا وایم چې د مجلو د ادب په خبرولو کې ډېر لوی کردار دی موږ خپل چې لومړی د ادب په دغه چې قدم یې شوی نو په دغه کې اولس مجله چې و د یادونې وړ ده چې هغه لومړی زموږ دغه سبب وګرځي چې هغه موږ ادب ته راو پامولو او دا لا هغه سره سره د کراچي په لوشه او دا د شوور پښتو او دا ورسته جرس او دا په دغه مان کې راکوتي د خام رساله و دا د کوتي لیک رساله و دا د کوتي تماس رساله و
بیا دلته په کوټه کې غیز په نامه باندې رساله و. نو غوادته دغه د ستر لیکوالان چې نن موږ پی ایچ ڈی ایم فیل یا د پروفیسوري پر اودو باندې وینو، دغه مجلو په برکت په خوانه ریډیو دومره اهمیت لري. معنا ریډیو ونه دونه اوریدونکي نه درلودلو، دغه مجلو ډېر لوی کردار دی په دا کې. نو د داسې انکار نه شي کېدلی. او دویم دا زلمی صاحب چې کومه خبره وکړه د په خدمت کې به دا گزارش وکړم چې د مجلو د پاره نن سبا هر حکومت، که د افغانستان حکومت وي که د پاکستان حکومت وي، هغوی ډېرې پیسې ورکوي. د دغه دپاره داسې معمولي لږ وس په کار دی چې دی وکړي. دوی خوا د ویښت لیکوال تنظیم چلوي په ژوب کې، او ژوب په باره کښې دا ویل کېږي چې دا د سویلي پښتونخوا یونان دی، که نه؟ نو دغه د یونان زلمي که چېرې لږ همت وکړي دا د ویښت لیکوال ملګري، نو داسې لږ کوشش وکړي په صوبایي حکومت کې یو مجله رجسټرډ کې اشتهارات هم شته، او نور هم بېپناه پیسې په دغه مت کې حکومت لري.
مننه تاثیر صاحب،
دا ډېر ګران کار نه دی.
مننه، ډېره مننه تاثیر صاحب چې په خبرولو کې مو برخه واخیسته او خپل ګټور نظر مو راسره شریک کړ. زلمی صاحب، د تاثیر صاحب د پوښتنې یوه برخه راواخلم. لکه تاثیر صاحب چې وویل چې ځینې مجلې داسې وي چې یوې موضوع ته ځانګړې شوي، او د مجلې ښایست وایي په دې کې چې باید پر هره موضوع مواد پکې شامل وي. ستاسې نظر څه دی چې آیا باید پر ځانګړو موضوعاتو باید مجلې خپرې سي که نه هر څه دې پکې شامل وي؟
محترم ډېره مننه، د برشور د ملګري نوم رانه هېر شو.
تاثیر صاحب، نعیم تاثیر.
تاثیر صاحب، تاثیر صاحب ته زما سلامونه. تاثیر صاحب چې کومې خبرې وکړي بالکل په زړه پورې خبرې وې، او بالکل د ده تشنیحات چې هغه بالکل سر په سترګو قبول دي ماته، او دا خبره د ده زه بالکل قبلوم، اکسپټ کوم چې د مجلې چې ده یو خصوصیت هم دا وي چې په هغه کې د لوستونکي چې وي هغه تنده په دې لږ زیاتوي. لکه ده چې خبره وکړه چې کتابونه خاص کار یو موضوع ته دغه وي که نه ځانګړي وي، نو له هغې وجې چې دی د کله کله داسې کتاب ته لوستونکی مخامخ شي چې هغه دی بوریت محسوسه کړي، نو په مجله کې دا یو خصوصیت بالکل شته چې په هغه کې یو سړی چې دی که افسانه غواړي، که ناول غواړي، که تاریخ غواړي، که غزل غواړي، که نظم غواړي، که چاربیت غواړي، یعنی هغه هر صنف هغه کې شامل وي. نو بالکل زه له دې سره اتفاق کوم. ما مخکې هم په خپلو خبرو کې د مجلې له اهمیت ته هرګز انکار نه دی کړی. مجله بالکل زه اوس هم سر په سترګو اکسپټ کوم، خو دا هغه یو هغه ما چې خپل دغه نظر شریک کړي چې د مجلې چلول لږ ګران کار دی، خاص کار د خپل جیب له طرفه یا د یو پرایویټ تنظیم له طرفه، او فاتوسو د صوبایي حکومت له طرفه لکه ده چې وویلې د ژوب خلک یا د ژوب لیکوالان یا د ژوب خاوره چې دغه لري یو نمی لري. زه د ده مننه ادا کوم چې د یو ژوب ته یو دغه ورکوي. بالکل موږ کوشش کوو، موږ له صوبایي حکومت سره خبره هم شوې ده، او بیا خاص کار زه ډېر زیات منندوی یم زموږ د ژوب چیرمین د بلدیې محترم سلیم شالیزی صاحب، هغه له موږ سره بالکل په وار وار زموږ مرسته کړې ده، هم مالی هم اخلاقي، او اوس هم بیا خبر ورسره روانه ده. هغه زموږ تنظیم چې دی را رجسټر کوي، هم زموږ د تنظیم مقصد مرسته یې مالی هم کړې ده، او پر مخ موږ کوشش کوو چې هر کله ته یو کار کوې نو ته بیې د قانوني چوکاټ زده کوې. نو زموږ بالکل په نظر کې دي، په فام کې دي چې موږ خپل تنظیم رجسټر کړو، له هغه فصل بیا موږ د صوبایي حکومت سره لیدنه کتنه کوو، او که خدای کول موږ به له حکومت څخه له دې مقصد چې کوم ګوندونه دي په حکومت کې شامل دي له هغو سره زموږ خبره شوې ده چې دوی موږ ته مالي ګرانټ راکړي، نو کوشش به کوو چې بیا به مجلې هم چاپو، بیا به سیمینارونه هم کوو، بیا به هغه اکټیویټیان یې کوو چې هغه به د عام ځوانانو او د ادیبانو د ځوانانو په ګټه تمامېږي.
مننه. اورېدونکو چیرې ځئ؟ ما یوه دمه اخلو او بیرته راځو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
یو ار بیا مو په پښتانه ستوري خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې لمر سره دوه لیکوال نعمت الله صدیقی او رحمت زلمی مندوخیل میلمانه دي. صدیقی صاحب، لتاس به بیا هم یو پښتنه وکړم مخکې هم چې یادونه وسو. تاس پوهیږئ چې په نورو ژبو کې، په اردو کې یا د نړۍ په پرمختللو ژبو کې، پر هر موضوع خپلې ځانګړې مجلې، فرض د ماشومانو لپاره ځانګړې مجلې، د میرمنو لپاره ځانګړې مجلې، د سپورت لپاره، د فلمي برخه فلم نړۍ لپاره ځانګړي مجلې. خو موږ چې په پښتو کې د دې هرې برخې لپاره ځانګړي مجلې نه لرو، نو په ځینو مجلو کې پر دې ټولو موضوعاتو مواد شامل وي. زه به د ښکلا مجلې یادونه وکړم چې څو کاله مخکې له کندهار خپرېدله. په دې مجله کې پر فلم نړۍ، د سپورت په برخه کې، د میرمنو او د ماشومانو په برخه کې مواد خپرېدل. خو ځینو خلکو نیوکه ورباندې کوله چې وایي دا شان باید له ادبي مسایلو، له ادبي موادو بیل چاپ شي په یو بیله مجله کې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په پښتو کې باید پر هر موضوع باندې ګڼې په یوه مجله کې ګڼ مسایل باید راځي، چې کنه ځانګړې مجلې باید ورته ولرو؟
بل نه خل سب په دې برخه کې خو دغه د مجلو یو خپل هغه په اصطلاح چې بڼه وي، یو شکل وي. شکل په دې معنی چې رسالې یا ادبي رسالې وي، او یا هنري او تفریحي رسالې وي، او ځینې رسالې داسې وي چې پر یو موضوع او مسلک پورې تړلې وي. پر مثال په دې رسالو کې تاسو د ښکلا رساله یاد کړه. ښکلا مجله چې ول چې کندهار چاپېدله د محمد یار صاحب دی، دغه رساله هم تقریبا په دې برخه کې هم ادبي او هم سیاسي او هم دغه ډول نور مضامینو ته په کې برخه ورکړې وه. چون دغه دور داسې دور و چې مونږ یې نسبي دور بللی شو دغه وخت حساب سره. اوس خو فکر کوم چې دا مضامین او دا برخې او دا موضوعات هم سره پاشل شوي دي او تفکیک شوي دي، بېلابېل افاده کړي دي. او اوس خو تقریبا د رسالو د ضرورت او د اهمیت طبقتو سره بیخي دا هر څه سړی معکوس بدلی شي. څو کال وړاندې له ننګرهار څخه مینه مجله خپرېدله. مینه مجله د همداسې موضوعاتو مجله وه چې په هغې کې تقریبا نړۍ، په هغې کې سپورت، په هغې کې ادبیاتو، سیاستو، دا ټولې برخې پکې وي. او هغه د ولس په کچه یوه رساله وه، یعنی د ولس د غوښتنو د ضرورتونو په حساب سره وه. او هغه رساله تقریبا په افغانستان کې ډېره زیاته وچلېده. حتی داسې ویل کېږي چې مینه مجله په لومړیو کلونو کې 10,000 جلده چاپېدله، وروسته پسې همدغسې 15,000-20,000 ګڼو پورې، تر اوسه پورې هغه رساله دوام لري. خو ځینې رسالې بیا داسې دي چې په موضوعاتو پورې تړل شوي دي. مثلا د سپورټس رسالې اوس دلته کاملا د سپورټس په برخه کې کار کوي، هغوی یوازې سپورتي خبرونه وړاندې کوي. د ماشومانو په برخه کې بیا ماشومانو خپلې رسالې او کتابونه مجلې دي چې هغوی بیا خپل فعالیتونه کوي. او د ادبیاتو په برخه کې بیا د ادبیاتو رسالې دي چې هغه هم بیا د ادبیاتو د بېلابېلو برخو کټګوري کوي، او د هغې کټګورۍ په بنا سره دوی خپلې خپرونې پر مخ. نو لکه څنګه چې تاسو وویل، دا واقعیت ته د ټولې برخې په خپل ځای سره، په خپل هغه زماني مقطع سره ضرورت ته د خبرولو په اساس سره د ټولو برخو ته باید پاملرنه وشي. خو زه فکر کوم چې هر موضوع سره چې انصاف کیږي، او لکه څنګه چې تاسو وویل چې نور ژبې مستقل رسالې لري په دې برخه کې، نو باید چې هر برخه خپل رساله ولري، چې هر لستون کې هر ذوق څښتن چې د خپل ذوق
د خپل علاقې لمخې د خپل رسالې ټاکنه وکي. کڅوک سپورټسمن وي سپورټ سره شوق لري هغه به سپورټي رسالې واخلي. کڅوک ادبي او ذوقي او سیاسي تمایل لري باید هغه په خپل برخه کې رسالې وپلوري. نو کله چې بیلابیل رسالې وي خو به د مضامینو تحقیق شوی بل به علاقه مندان په اسانۍ سره کولی شي چې خپل خوښي وړ موضوعات سره لاسرسی په اسانۍ سره وکولی شي.
له علمي او له ادبي مجلو څخه اکثر په نړۍ کې د ماخص په توګه هم کار اخستل کیږي او علمي او ادبي مجلې له ورځنیو له ورځپاڼو او له ونیزو سره دا توپیر لري چې داغه مواد ټول معیاري وي او پر معیار ولاړ وي. آیا دا تر کومه ځایه پورې ګرانه ده چې په علمي او په ادبي مجله کې سړی ټول داسې مواد شامل کړي چې هغه واقعا په معیار برابر وي؟
د معیار خدا سي تعيون د مخيل سب چې سره به څو وي چې د چا په معیار کنه هغه تعيون لک سخت دی. مګر هر څوک چې رساله چاپوي هغه وي دا سي یو خپل معیار لري چې وايي چې د زمون په معیار یا زمون د رساله په معیار سره. نو هغه چې د ماخذ په توګه استعماليږي او یا څوک ترې استفاده کوي په ماخذونو کې هغه واقعیت دا دی چې هغه په علمي حلقو کې د معیار رساله یا هغه چې د ماخذ ور نه دي نو طبیعي خبره ده چې دا وایي معیار بیا هغه نه ده، دا یوازې معیار ده او معیار بیا د هر چا د خوښې او د تعین خبره ده. زه فکر کوم معیار داسې دی چې د هرې رسالې باید معیار موجود وي، خو که چیرې د معیار اصل ته ورشو نو بیا معیار د هر چا د ذوق او د علاقې له مخې ټاکل کیږي. یو څوک به ډېر نبوغ ولري هغه به د خپل معیار مطابق وي، یو څوک به کم نبوغ لري خو هغه هم د معیار خبره کوي. زه فکر کوم چې د معیار خبره ټول سره کوو، خو هغه څه چې ډېر مهم دی هغه ستاسو وویل چې د ماخذ وړ وي نو هغه د معیار شاید هغه معیار قبلوي.
صدیقي صاحب، صدیقي صاحب، اوس چې تاسو د مجلې چلولو په تجربه کې ورشریک شوي یاست ښکاره خبره ده، نو خلک به ګیلې هم درڅخه کوي. مجلو ته چې به لیکوالو خصوصا ځوانو لیکوالو شاعرانو مخکې خپل شان لیږل او هغه به نه چاپېدل، دوی ګیله کوله چې اکثر په دې مجلو کې هم د شناخت یا د ملګرتیا اړخ ډېر کتل کیږي. زلمی صاحب، تاسو خپله څه تجربه لرئ؟ زما په یاد دي ما چې به کله په پایل کې به کل مجلو ته خپل شعرونه یا شی ولیږل، دوه میاشتې وروسته چې به مجله راغله او غزل یا یو شی به مې نه و چاپ سوی نو ډېره خوا به مې بده. د ویښ لیکوال ټولنې ملګري څه تجربه لري؟ آیا دوی د اوسنیو مجلو ته کله خپل شی لیږلی چې دوی وایي په معیار هم برابر دی او بیا هم نه دی چاپ سوی؟
برکوال صاحب، خندا په دې راغله چې باید د دې خبرې جواب ته موږ ته ووایې. په دې چې ته یو وخت په پالنه کې خپله تا هغه کمپوز کوله چې آیا تاسو ته به څه ویل کېدل چې کوم شی تاسو چاپ کوئ کوم مه چاپوئ؟ خو بهرحال دا خبره بالکل ما لکه چې مخکې اشاره وکړله چې موجوده لیکوالان چې دي هغه په دې سوشل میډیا په دې باندې ډېر خوشحاله نه دي او په دې باندې د دوی چې دی هغه بڑاس چې دی هغه مات شوی دی چې دوی ته د اظهار لپاره یو فورم په لاس ورغلی دی. دا خبره بالکل زه ایکسپټ کوم. قبلوم چې موږ به کوم رسالو ته یو غزل یا نظم یا افسانه ولېږلې هغه به بالکل مقصد نه چاپې دی، که به بیا چاپې دی بالکل به معنا په پینډینګ کې پرتې وي، په انتظار کې به پرتې وي، بیا به هغه چې دی د میاشتو او د کلونو په انتظار چاپې دی. له دې وجې به هغه لیکوال هغه چې کوم ځوان تنکی لیکوال و هغه به دا محسوسول چې آیا زما لیک په دې نه ارزي چې دا چاپ سي، یعنی د هغه احساسات به نور هم وکوټل شول. د سوشل میډیا دا ګټه ورسېدل که یو سړی نن یو غزل ولیکي یو نظم ولیکي هغه ته دم ګړی چې دی هغه خلک کامنټونه او لایکونه او دا هغه سره نظرونه شریکي، نو له هغه وجې چې دی هغه لیکوال خپل د دې چې کوم یو دغه د معیار دی یا د چې کوم شی لیکل دی پر هغه باندې د ته ډاډ ملاو سی هغه بیا وه هڅېږي دی ته چې بیا معنا یو بل نوې شی ولیکي. نو زما دا تجربه پاتې شوې ده چې موږ به کله یو مجلې ته یو لیک واستاوه یا یو نظم یو غزل یو نظم د هغه به چاپېدل بیخي ګرانو، بیا به کوشش کاوه چې هغه د رسالې مدیر چې دی لاغه سره خصوصي ځانګړی شناخت جوړ کړو، هغه شناخت هم په دې مخ ور سره جوړاوه چې کچرته زما غزل یا نظم را چاپ کړي. که څه هم ما خپل دا تجربه ده په دې رسالو کې به هغه شان چاپېدل هغه غزلونه یا هغه نظمونه چې هغه به بالکل ډېر کمزوري وو په معیار به ډېر کم وو مګر چونکه هغه رساله چې هغه چا به چلول شي داغه به خصوصي نږدې ملګرتیا ویلا خلکو سره نو داغه شان به چاپېدل هغه د معیار شان زده انکار نکوم صدیقی صاحب بالکل ټکو آئی صدیقی صاحب محترم دې زما لپاره بالکل بدوی معیار ته کتلی وی خو اکثریت دلته چې په خوا کومه فضا وا په خوا هغه فضا نه ولا که اوس چې ده په خوا دا فضا و چې خلکو به د لیک و معیار ته ډیر کم کتل تعلق بو شناخ بو هغه باغ رساله ور سره چاپوله چا به معنی لږه به روپۍ ورته ورکولې چې دا زما لیک چې دی چاپ کنو د رسالو چې دی دغه یو بدمرغه پاتې شوی ده خاص کار نو په سویلی پښتونخوا کې چې زموږ کوم تنکي ځوانان دي هغه په سوشل میډیا نن په ډیر خوشاله دي چې دا هغه هر لیک دا هغه هر څه چې دی نن چاپیږي ځکه هغه چې دی نن د رسالو هغه فخانی چې کوم له دوی سره رویه ساتل شوی و لاغه وایي چې دوی ته د رساله ور یاد هم کړي هغه چې دی رسالې زخلی قدر چې دی ځان پیچي په دې باندې چې هغه د رسالو هغه فخانی چې کوم له دوی سره رویه ساتل شوی و په هغه ریوه باندې شدید خفه دي خو بهرحال د رسالې اهمیت د رسالې چې کوم قدر دی هغه پر نن وخت هم موجود دی او د رسالې له اهمیت څخه موږ انکار نشو کولای
مننه زلمای صاحب تاسو مې ستړي کړی یاست او ریدون کې بم په هله راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د گلزار عالم په ځخ کې وسندره سره وورو
نسل زمون قبرنا کپ کانو باندیو نشتل دا بوا کی دیا وشت میں سدے نبی سادا او شریفان خلقی بسرون سل گئے نظر زخمی ٹٹرتا گورم پستر گو کی میں اور بلشی نور بم سمرا پسرو وینو لمبوی دشتنا دن وکال سہارا دن وکال سہارا Thank you. چرتا کی خور درور پسلی پرتا چرتا کی رور دور کی خور پلٹن چرتا کی پلار دزوی پمڑی نسکور چرتا کی لور دخ پلی مور پلٹن دبا می چاچا لپ مخو ساندو کی بدلے نشوی نور بمی کمو گل درو تا لگوے ورنا دن وکار سہرا دن وکار سہرا
گران آوریدون کو بیا په خبرونه کې هر کلی درته وایم د گلزار علم په خواږه غږ کې مو د نوي کال په اړه سندره واورېده له اوسه څه د پاسه دوه ساعته وروسته به نوی کال پیلیږي په دې هیله چې دا نوی کال مو په لر او بر وطن کې د سولې خوشحالۍ او نیکمرغۍ زیر له ځانه سره ولري صدیقي صاحب د مجلو تر څنګ به په دې هم خبره وکړو که په لنډه توګه راته ووایاست چې آیا دا 2019 کال د پښتو ژبې په مجموع کې د پښتو ژبې او ادب لپاره څنګه او راتلونکي کال ته څه هیلې لرئ؟
میخیل صاحب، طبیعي خبره ده چې د کلونو په تیریدا سره یا د کلونو په راتلو سره دا یو ارتقایي عمل دی، په دې کې ژبې، ولسونه، سیاستونه دا هر څه د ارتقا په لوته ځي. اوس خو دور رافلي دور دی، تیز دور دی، د ساینس او ټیکنالوژۍ دور دی. په تیر کال 2019 کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې موږ لرو، د چاپ په برخه کې، د سالو، د لیکوالو، د شعري مجموعو، د نثري ټولګو، همدا ډول سیمینارونه شوي دي، غونډې شوي دي دلته علومو اکاډمۍ او د افغانستان پوهنتونونو کوټه کې یو جهانی سیمینار شوی دی، همدا ډول وړې او لوی دستوري شوي دي. نو دغه ټول خونه چې سره سره راځم چې ویلې شي چې 2019 کال نیکمرغه کال و، او په دې کال کې ډېر زیات د پښتو ژبې او ادب د خدمت او د فرهنګ د غوړېدو لپاره ډېر کار شوی دی، او په نهایتا سړی خار زولی شي او راتلونکي کال ته ځکه امید لرلی شي چې تیر کال مخدی شي، تیر مخدی نو راتلونکي مخدی انشاءالله.
منه زلمی صاحب، که څه هم چې د ځینې خلک وایي چې د کال بدلون یوازې د نیټو بدلون دی او دا چندانې بدلون نشي راوستلی، خو اسې دا چې یو دود ګرځېدلی دی چې خلک نوی کال مانځي او نوی کال ته نوې هیلې له ځانه سره لري، د ویښ لیکوال ادبي ټولنې د راتلونکي کال پلانونه که راته ووایاست چې په نوي کال کې به څه کوئ، څه پلانونه مو په نیت کې دي؟
خدای دې وکړي چې را روان 2013 کال د پښتون او افغان قام لپاره چې دی د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ او ثواب وګرځي. پاتې سو د ویښ لیکوال اړخه څخه د 2013 لپاره چې موږ کومې تابعې نیولې دي، یو خو زموږ لومړۍ تابعې دا ده چې زه له ډېره وخته څخه چې دی د ټولنې صدر را روان یم، یو خو زموږ په را روان 2013 کې خپل انتخابات په نظر کې دي، کوشش کوو چې موږ خپله زړه ټولنه چې ده نوې ټولنې ته واک وروسپارو. او روان کال خو داسې خاص فلحال خو موږ خپله ناسته نه ده کړې، خو کوشش کوو د نورو کلونو په نسبت باندې به خدای کول 2013 کال کې موږ سیمینارم کوو ان شاء الله که خدای کول په دې کې به موږ خپل ناش کې هغه رنګ دوامداري ساتو په دې کې به کوشش کوو چې د فخوا په نسبت خپل ناش کې چې د نورین زیاتې کوزو موږ به مرغی دا د تاسو خو در شمالومه ده چې پښتانه ټول دغه دی مسافر دي زخل دا چې مل تاسو سره چې خبرې کوم د امګړی په اسلام آباد کې ناشم نو زموږ نور ملګری هم مسافران دي کوشش کوو چې په روان کال کې د خپل ټولنې واک هغه ملګرو ته فلاس ورکو چې هغه پر کور باندې ناشتی او حالت خپل ژوند او خپل معاش حالت لري کوشش کوو چې هغه به ټولنه نورم پر مخ بوځي او کوشش کوو چې پر روان کال کې موږ د خپل ټولنې له اړخه ځخه یو ښه سیمینار وکړو چې موږ تیر کال یو سیمینار کولای چې پر سهیلی او دغه شمالي پښتونخوا چې کوم لیکوالان دي شاعران دي هغه راوغړو او یو ښه سیمینار شي دی هغه وکړو نو د 2013 کال هڅه به مداوي چې موږ په 2013 کال کې نور هم خپل ناشتي خاص کار چې زموږ تنکې دي ناشتي وي چې هغه ډېره ګټه زموږ و تنکې ځوانان تر سوالې و هغه ځوانان چې هغه به په ادبي اړخونو کې یوازې تر غزل فورې محدود و موږ په هغه ځوانانو باندې افسانه و پیژندلې په هغه ناولونو و پیژندل په هغه نقد و پیژندلې نو کوشش کوو چې په آینده کې 2013 کې خپل ناشتو ته خپل چې دی هغه فوهان را وغاړو چې هغه په فلسفه باندې پووی هغه د ادب په مختلفو اړخونو پووی چې موږ نوې ځوانان تنکي ځوانان له هغه روایتي صنفونو څخه را بهر کو چې په خوا به صرف غزل او په نظم باندې خلک ناستو او دغه به یوازې ادب ګڼلې کوشش کوو په 2013 کې خپل ناشتي او د خپل ویش لیکوال له طرفه ځخه موږ د خپل تنظیم له طرفه ځخه د ادبی اکټیویټانی چې دی هغه نور هم پراخ کو او کوشش وکړو چې د پښتو ادب لپاره نور هم وخو باسو.
صدیق صاحب، تاسو مخکې د کوټې د سرش کال د سیمینار یادونه وکړه او زلمی صاحب هم سیمینار ته اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې آیا دغو سیمینارونو د پښتو ژبې په واده کې څومره مثبت نقش ترسره کړی دی او دغو سیمینارونو پښتانه لیکوال په لر او بر کې یو بل ته څومره سره رانږدې کړي دي چې دوی د ژبې لپاره په ګډه خپلې هلې ځلې پر مخ بوځي؟
بله مخل صاحب، د سیمینارونو د اهمیت او د ضرورت په ارتباط خو چې هر څومره سړی څه ووایي نو کم به وي، ځکه چې پر همدغه سیمینارونو کې یو ښه لاسته راوړنه دا وي چې د سیمینار د جوړوونکو لخوا پر یو موضوع باندې بحث کیږي، خبرې پرې کیږي، د هغې د مضامینو ټاکنې کیږي، تعین کیږي، وروسته له هغې له ټاکنې بیا لیکوالو ته په دې باندې د مقالو امر کیږي چې ورته ووایي په دې موضوع هم مطلب تاسو د سیمینار لپاره لیکل وکړئ. نو دغه موضوعات چې د سیمینار د جوړولو لخوا د لیکوالو لپاره ورکول کیږي دا یو داسې هغه دی د صورتحال دی چې سړی ویلی شي چې د پښتو د ژبې او د ادب لپاره خیر دی. خیر یې په دې کې دی چې دغه سیمینار جوړونکي د موضوعاتو په پر اهمیت خبر دي، دوی دغه د موضوعاتو ضرورت حس کړي، په اصطلاح دوی هغه موخه چې اهداف چې په همدغه سیمینارونو کې همدایي چې پر خپلو څېړونکو پر خپلو لیکوالو همدغسې لیکنې او بحثونه راوڅرخي او دوی دې ته اړ کړي چې پر دغه موضوعاتو باندې لیکل وکړي او دغه لیکل د پښتو د ژبې او ادبیاتو د مینهوالو لوستونکو لپاره مهیا کړي. نو ضرورت د دې تر څنګ دا هم دی چې لیکوال سره په کې راجمع شي او یو ځای شي او دوی پر مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي او نظریات سره شریکوي، مبحثونه رامنځته کوي او دغه مبحثونه او دغه نظریات چې په مجموع کې د ادبیاتو لپاره او د ژبې لپاره یو ښه چانس دی.
بیا به هم له مجلې سره تړلې و پښتنه وکم، صدیقي صاحب، تاسو پوهیږئ چې د نړۍ یوه ژبه داسې نسته چې بې له ژباړې پرمختګ کړی، خو له بده مرغه تر اوسه پورې څومره چې زه معلومات لرم موږ په لارو بر کې د ژباړې لپاره ځانګړې مجله نه لرو. څه فکر کوئ دې اړتیا ته په کوم نظر ګورئ چې د ژباړې لپاره باید یوه ځانګړې او علمي مجله ولرو؟
نه یوازې میاخل صاحب، د ژباړې لپاره د موږ مجله ولرو، بلکې د ژباړې لپاره
دا مهمه ده چې یو ریاست علمی او اکیډمیک ماحولونه چې دی درګداوی چې دی دغه اکیډمۍ باید په دې برخه کې د ژباړې لپاره ځانګړي مرکزونه ایجاد کړي، ځکه چې دغه ژباړه چې دی باید هم په ادبی او سیاسي برخه کې وي او هم باید په پرزوکي برخه کې وي، یعنی د نړۍ د مختلفو ژبو څخه په تحقیق کې دي، په تخلیق کې دي، په تنقید کې دي، باید په منظم ډول باندې ژباړي وشي. چونکه زموږ ریاستونه خصوصا زبر د خپل چټ په حواله خبره وکم چې دلته هر وخت له لیکوالو سره خصوصا ژباړونکو سره ژمنې شوې دي چې دوی ته د ژباړې په برخه کې اسانتیاوي او هغه ستونزې چې دوی لري هغه ورته رسه کې دوی نه یوازې دا کار کړی دی نه دی کړی چې دوی ته ستونزې کمې کړي، بلکې ستونزې ورته حتی ایجاد کړي دي. الان کې بې له ژباړو موږ نشو کولای چې د خپل ژبه څنګه نورو ژبو سره مقایسه کړو، نو نه یوازې دا چې باید موږ د ژباړې لپاره ځانګړي مجلې ولرو، بلکې زه وایم چې دغه د ژباړو په برخه کې ځانګړي نهادونه جوړ کړئ شي، وزارت اطلاعات ته علوم اکاډمۍ دي او د نور دولتي ارګانونه دي، هغه باید په دې برخه کې د ژباړې لپاره منظم پروګرام ونیسي. خو دلته خو بدمرغي دا ده چې هر چا پر خپل ذوق او پر خپل علاقه باندې کار کړی دی او دغه کار که څه هم مثبتې پایلې هم شته، مګر ځینې داسې سیزونه هم شته چې هغه د خلکو لپاره او په مجموع کې د یو کلچر لپاره د یو سټیټ لپاره د تعامل وړ هم دي. هغه څه باید راوز باړل شي کوم څه چې زموږ د ژبې ضرورت دی، کوم څه چې زموږ د کلتور او د کلچر ضرورت دی، زموږ د خلکو ضرورت دی. نو په دې برخه کې باید حکومت د مسؤلیت تر کچه باندې پام وکړي او په دې برخه کې د ژباړونکو خاصه غږ واوري او خاصه پاملرنه باید ورته وشي ورته وکړي.
ډېره مننه صدیقي صاحب. غوښتل مې چې د ژباړې په اړه له زلمي صاحب څخه هم پوښتنه وکړم، ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ژباړه یوه ډېره مهمه برخه ده چې موږ باید د ژباړې لپاره خپل مستقل مرکزونه ولرو او د ژباړې لپاره ډېر کار وسي، ځکه موږ په اوس وخت کې له ادب سره پر تړلو موضوعاتو خو ځینې ژباړې لرو، هغه هم زیاتې نه دي، خو د نورو علومو په برخه کې موږ ژباړې بیخي نه لرو. نو زموږ لوستونکي که په کوم کتاب ته اړتیا ولري په نورو ټولنیزو علومو کې یا د په ساینسي برخه کې موږ ژباړې بیخي کمی لرو، نو شا خدا و چې پر ژباړه نورې خبرې هم کړې وای، خو زموږ د خپرونې وخت کم دی او د خپرونې وخت هم په پای ته رسېدو دی. له تاسې ډېره مننه چې راغلاست او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ او خپلې علمي خبرې مو زموږ له اورېدونکو سره شریکې کړې. د پښتانه ستوري خپرونې وخت همدومره و. په پای کې به د استاد ناشناس په غږ کې یوه سندره سره واورو او تاسو ته ښه شپه او نیکمرغه کال غواړم.
پوسکر وٹو بوم درتا درتم سنا کی 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 پوسکر وٹو ب شبانه.